آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسدالله الدین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته خرغلې په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي دي تر ډیره بزګرانو د خپل بزګرۍ کې سیراته کړې دي او لدوی مو پوښتلې چې بزګران له خپل کار او له خپل حاصلاتو سږ کال څومره راضي دي متفاوت پیغامونه راغلي ځینو کسانو ویلي چې دوی له خپل کاروبار خوښ دي خو ځینو بیا ویلي چې بزګري په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې ویل چې په افغانستان کې د سږ میلادي کال لپاره لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د درملنې وړ وي دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټرې سره درته مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ پایل ستاسو په پیغامونو کوو
سلامونه نیکی هیلی پدی هیلیم ټول برک روغ صحتمند بیاست جوړ بیاست الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غږیز پیغام درته پریږدم لله الحمد امن دی جوړ روغ هیڅ خبر نسته څه ناڅه مشکلات شته خو موږ هیله مند یو چې هغه به ژر تر ژره حل سي او کارونه به مخ ته ولاړ سي او کاروبار مو بزګري ده بزګر یو خپل په بزګرۍ باندې اخته یو په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه یې هغه کو کښتۍ اوبه لګول دي سترې شلان مو وکړه کار خلاصو ټول خلک خوشحاله دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلی احترامات وړاندې کوم قریشی مبارز د نوبار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم بله کاروبارو باندې خدګیا یې موږ خپله کښو کرونده کوو هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کړي بارانونه ژلۍ پر وسي یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپله کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی زړه مو ځینې تنګ ده نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې ټول خلک بیکاره دي هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري نو بس خپله شخصا په دهقاني لږ بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مال ورورز د بادغیس ولایت مل غزموش په ځای کې چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دي یعنی د هیڅ وګړ فکر هم نه دی ورته سوی هیڅ څوک یې ژغم تر بل ځای نه رسیدی خبره ده د غزموږ د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دی دا مخکې د کوکنارو کار شروع و لاغه یې هم په راکته کوي نو اوس ډیر کډوال سوله ډیر داسې نه خلک سته دي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرېده چې داسې نه نیستۍ رالې پسې کلونه هم پسې خراب سو څه مالدار ول هغه هم پسې خراب سول دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست دی چې موږ ته تخمونه راکړي یو شی راته را وفرمایي چې موږ هغه کار وکړو دا زموږ یو اقتصادي وضعیت یو نوکه سره سم سي اوس خو بیخي بدتره کېږي ورځ تر بلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالی سره ستاسو سره پاړی کیم زما خپل دند وروره دهقانی و بزګریم د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو د پاره د زراعت پاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زمر حاصلات چې د غوبه ډیر ټټه ده نو زمر سره کم د کوکنار په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوی د مرستې د پاره معنا دا چې یو کود مود نه دی راکول سوی نه یو تخمونه راکول سوی دي ژوند ډیر خراب دی ژوند ډیر په بد حالات کې دی د پکر او د نستې سره مخامخ یو نو هیله می دا چې د زموږ غږ ستاسو د رادیو د لارې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې یا بیرته دغه کوکنار آزاد کی او یا هم بدیل تخمونه مشترک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات خدای غوښ پښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره د ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کا؟ او بله پښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی؟ نو زه به دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بله هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک بیوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي یې دی په لاس کړی او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوه او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت. زه غواړم چې د پاسپورت په اله سیسره وړغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15000 روپۍ پر یو پاسپورت د سړي څنګه اخلي. دا خبر ته هغه رشوت په دغه حساب سو 15000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال د خبر 10000 روپۍ بیا دوی اخلي 15000 روپۍ. دا خبر ته هغه د رشوت زمينه دوی برابر کړی ځانته. خو دوی یو سیستم ځانته جوړوي چې مثال د خبر هغه د رشوت نوم ځینېست کی نواله کمیشن د ورګي یا تجارت کی یا یو نفر د نواله اجاره کی په یو ولایت کی هغه یو نفر سبزولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم دولار شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسه پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار یو زمینه وربرابره کړي. اوس فعلاً دوی د عشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. د زمر د علاقو مزکړي رښتام زکړي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د وزارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایش مرد وطندارانو دی مزکې سمې دي. خو دغه دغه بچګران چې دي دغه منطقې ده مسلکي نه دي، ډېر غټ مزکې مګر وصول لشکي. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت د خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکې مشایسته دي، پراخ مځکې لرو، مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات. زم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټولو د ازادي راډیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله او عافیت جامې وبوتن وي. لکه څرنګه چې تاسو وویل، سینکاني یا بزګري یو لرغونی او میراثي کسب او کار دی چې موږ ته له خپلو نیکونو او پلرونو سره څخه راپاتې او همدا سلسله به روان وي. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډه او خلاصه، بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسان هم ده. فائدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ ته له خپلو نیکونو پلرونو څخه راپاتې وو. میراث دی قانون پکې خوشحاله، خپل معنوي مادیات، ورځنی ژوند لارې چارې، پکې پوره کولای شي او تاواني برخې ته یې وګورم، لکه د دولت لخوا نه مواصلاتي لارې ته لاسرسی نه لرل او د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل، تجاران او سرمایداران سی ونه لرو، له دې اړخه بیا نو تاوانونه لري او بزګر نشي کولای چې خپل معنوي ژوند مادیات او ورځنۍ لارې چارې سرته پرې ورسوي. نور الحمدلله ښه کسب ده، له پیغمبرانو موږ ته میراثي را پاتې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ستاسو آزادی راډیو اول تاسو ته کار کوم کته سلام وړاندې کوم. را دهقانانو ژوند خو داسې پل سر خراب دی، اوس وخت د هندوانو دی او هغه هم په دغه ترتیب دي چې بازارونه د سټیټ سره تنبه دي، نو بارا دهقان ژوند یعنې نه دی ژوند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. سیف الله وفادار یم، د خوست مرکز څخه درته پیغام پرګنم. دهکنی د افغانستان لرغونی کسب دی. په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دی. کرنه او مالداری تر ټولو اهم چیز دی، خو مخکې له دې چې کرنه او مالداری ته مخه کړو، د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو. مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه، آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونې ده او کنه، او بل خبر ده که چیرې په سالمه توګه د دهکنۍ ساتنه او روزنه وکړو، یوازې دا نه ده چې زموږ بلکې د ډېرو انسانانو اقتصاد په ښه کېدو راځي. یو به مو ګټه ترلاسه کړې وي او بل به مو د هېواد په زرغونتیا کې برخه اخیستې وي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې له زرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغۍ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغۍ دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې له لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده.
د مرګ او میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو. د زیږندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسي، او دریم بخش ته دریو میاشتو بعد ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسینټا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او دریم یې د ماشوم پوزیشن یا هغه څه رقم ماشوم پرهیم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیری شي او د غو دلیل نه شدید خونریزي پېښ شي او د مور ضایع شي. مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسو پیدا کیوي او بډوډي او زړه د کورنلویږي شکر ډیر شدید شکل لري او بل بعضی مریضان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهري وي.
بله
نو دغه عمده دلایلی.
مننه. میرمن، مینوپاز ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي؟
اکثر دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل جلوګیری دي او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط دی ولادت وقتی لوار دیه در مور وقت یعنی دی شروع دی حمل نت کنترول لانده ونی ولشی او مورانی چه لوار ریسک دی اختلاطات لیری خپل وقت بانده یو سهی مرکز تا مراجعه وکا او ولادت دی سهی پرسونال تا نظارت لانده صورت ونیسی. نو دغه مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه پیژندل شي او یو مرکز ته مراجعه وکړي. دغه یو مهم دلیل دی او دوام داره چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي مور په اولین فرصت کې یو مرکز ته ورسول شي. ولی چې آسانه جلوگیری دغه ده که مور وینه ضایع که او وینه واخلی ضایع کیږي نه یعنی د مزه نه نوتی او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلی مور بیرته نورمال حالت
ته راشي. بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی. هلته دا شمیر خورا زیات دی، 24 مایندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 مېرمنو ته رسیږي. البته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، دا ښځې وینې تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتاسته توضیح کوم. د مرګ و میر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي او د ډېرې یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسئول نه وي په حساب هغه د بنفرد دی یو ملت په حساب مخ خرابې روان وي. د موږ یو کوچنی مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه. د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکترانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکترانو موږ نشیده د 2018 کال نه او دا موږ د غټو مؤسساتو د دنیا نه یا د یون نه کوم کمک چې نخلو ده فقط ډاکترانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري په وخت باندې دا پیدا کو او کومک وسره وکړو چې یو صحي مرکز ته ورسولی شو او چېرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرس ته په کور کې د دې سره کومک وکړو.
د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبا مینپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د ورکشو اجزانو د پروګرام لانډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو محترم اوریدن کارکون کام کاران سلام نومنی په خاص طریقہ تیار روشن سے محترم ته په دې لوي ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلی اوسیدونکی وو. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو کدار جا زروي یا د خپل زما غاوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان وسیم شمیره د 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 یو څلور دوه اته یو نه همدارنګه دویمه شمېره د صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس همدارنګه صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمودی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي صفر اتاویا نوي ونوي پنځه سوه او دوه دېرش شمېره یو یو وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه. روشن صاحب له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشره کوئ او شاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووهئ. صفر اووه سوه اووه نوي څوارلس صفر اووه سوه اووه نوي اتلس بیا درې صفرونه اخیری تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غه په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک د یاتو ورځی کې چې ورک د تیس که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې ژوندو یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر سلور نه نه پنځاویا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیر یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندی کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري مثال د خبر یاد خپل زمیر جغاوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې چې نادر کسب د زمش د واتساپ شمیره ده 0 و ات څلور و یو دوا نه 0 څلور. شمیره ځل بیا تکراروم 0 و ات څلور و یو دوا نه صفر څلور. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د واتساپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 اویا شپږ درې دوه یو درې درې اته. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کېږلې دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نومې منتظر ماما دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او د زړه له همدردۍ دی بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی 0 اووه سوه اتاویا نه سوه درې سلور پرسه شماره ورت افغان وایم 0 پورا 904 سلویخ 901 سلویخ شماره ورت بیا یو یو تکراروم 0 و 8 3 فیریش پگ 2 فیریش 5 سلور 0 بل نمبر ده 0 و و 8 9 0 3 9 0 سلور رسته شماره افغان ده 0 و 2 فیری 0 9 2 فیری سلور 9 سلور یو پدی هیله چه پیغام می نشر کیاو پا بیای نشر کی ازاده را لیو دیوی تل لیوی دیر منن خوختن و دلا فومن.
السلام علیکم. زه زپرلا خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا، موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو عزیزانو د نشریدو په هیله و سلام په احترام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د ازادۍ میلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کېږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې را وپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو، او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله. او با وجود ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه و، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. باوجود دې چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه اوسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کرده دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلې درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر و د مغلق امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وي او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقمندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دوست چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل هم موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور وارم د طب رشته انتخاب که او به دو وسیله ده تنه نپوره ده انسان و بشر خدمت درده لیه.
میرمن مینپال د کابل پانتون هغه وخت چې تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جزوه په 50 او 60 لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60 لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخکا، نو اوس اکثر افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي و ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکی رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطحه کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم تزده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلوده چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و استادان و دی برکت نه. نن هم دی افغانستان علمی سرمایه به خارج او به داخل دی وطن که جوانده ایده.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
لنوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و حالا این تراغلم او چکم چلور ویشت کالا کیگی چه با حالا این که جوند کمه.
عموماً در افغانستان در پوهنتونون و در فراغت اسناد با لویدیز و هیوادو که دیر رسمیت نلری، تاسو چنگه او منل شوی؟
در تاس خبره ریره دقیقه در تکل سیب در افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول ورنه دی، او د طب د ډیپلوم د راستراوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله تای شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید تای شي، او در این بعد باید دی هالندی مسلکی ژبې زده کړه او امتحانی په اکادمیک سطح باید تکمیل شي، او در این وروسته دی امتحان دی چلور کالو دی طب چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او د هغې نه بعدم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې در مکمل شي بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکال صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده یه چه افغانان ضرورتی کم شی چه بیرون د افغانستان سفر وکا د مشوره د خارجی متخصصینو، او موږ در زمینه ایجاد کرد چه در مشوره د خارجی متخصصینو په انترنتی شکل مستقیم د افغانستان دکتران تا میسر شیم.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرد، او په زمن که موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ترینګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د WHO د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا یې د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکتران او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکتران او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکرار صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات د افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نادولتي مؤسسو این جی اوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاسه ورکړی، ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړمه چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجاده شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجاده کړې ده د خپلو هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو، او دا زمینه هم اجاده کړې ده، او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ دا زمینه اجاده کړې ده. دوهم، در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو، او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع داده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کرد ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کرد، با وجود دو چه در دیر قیمت دکتران دی. او چلورمه موضوع داده چې د موږ تور پلان مسلکی د بودیجه حساب او د موږ مصارف به شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې که غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری، موږ د غو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه نه دی، او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله، تکل سب ده ما دیر امیدواری زیاده ده چه پا راتلون که دو دره کالو که ز خپل مسلکی کار پا هالند که کم کرمه تو غزای شده اقتصادی امکانات ما تا اجازه را که او خپلم افغانستان تا سفر رو کم او آل تا که امکانی بی خپلم ام شخصا به پروسه تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلمه، او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پو غو بخشونو که خدمت وکرشم.
لده مؤسسه سره مالی مرسته چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کمک د مسلکي دوستانو نه، ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي د هغو د کمکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو. او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار تا دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دقیقه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخ وګرځیدا خدمات بیا قطشی، ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پاتې شي او د مخ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدوارم چې د نجونو دپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میناپال. ما له ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصوصا دا خبره ما ډیره له ډاکترانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکل سید، ما امیدواری خود داده چه ده تقاوت وقت منتظره نشم او تیر کال مخیر تقاوت نه، انشالله ده امکانات بولرم چه افغانستان تا سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالتا تیر که مطبعا پا آلنگ کم دی ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک ده علمی چه ده دو وصله ول ده افغانستان ده پاره دی. موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې قدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرې. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرې. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوئ، وطن دریادیږي کله کله؟ ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، باوجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یمه، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندۍ دی، او هر چه سرم چه مخامخ شم اقدر اغا احساس که چه دیو کچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه هر رو راست بزر بانده ووری، او کلری میموک دی افغانستان سره همیشه جوند کرده دی، همیشه دیره دیره مینه و سره ده، او آرزوم ده چه افغانستان نور و آباد ملک گونده یو اسلامی موفقه او آباد مملکت وی، چه در افغانان چه پر طول دنیا که تیت پرک دی بخاطر جمعه خپل وطن تراشی خدمت ورته وکا، ادی نور دنیا نه چه علمیت و سرمایه علمی ده اغز دکا وطن تیراری او خپل ونده و سهم واخلی ده اقتصاد، ده علم، ده تحصیل، ده تعلیم په هر برخه کې. نو دا دموک آرزو ده، او وطن دموک وجود ده، او موک با اسره پا مینه جوند کو، او که امریکی گم هم اغا مینه با تمرگ را سره.
پهلند کې له ډیرا افغان ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اوریده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی مدکی گی پاپر زایا چمک لے سارا نشا شي ولي والي داسي اوشي چه گلاب گلاب زوانان مي وپرده مزدوره ملوشي بيا بطاتا پاتي چشي بيا بماتا پاتي چشي ولي والي داسي اوشي ولي والي داسي اوشي چه گلاب گلاب زوانان مي وپرده مزدوره ملوشي چه گلاب.